سحر 9 بجې شو ریدونکو نن د زیارت ورځ د 2014 میلادي کال د مې د میاشتې 13 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پیلو. په دې ولنۍ خبري غړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په جلال آباد کې پر یوې نړیوالې مرستندوی ادارې د 13 ورځې د وسلوال برید حال درکو. دغه راز هم 13 ورځ په شمالي وزیرستان شوي دی و ډرون برید په نتیجه کې د پاکستانی طالبانو د یو مهم کمانډان د وژنې په اړه یو رپورټ او مرکه درورو. او په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته د حکومت سازه دروان بهیر په اړه د یو رپورټ تر څنګ څو خوږې سندرې هم درورو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې مجید بابر یې وړاندې کړي.
سهار مو په خیر او اول د مشال خبرونو سره ټکی. تیر ماښام په جلال آباد کې د سره صلیب ادارې په ودانۍ دو ځانمرګو برید کوونکو برید کړی چې پکې یو افغان ساتونکی وژل شوی او یو ټپي شوی دی. د پرون سهار وختي د امریکایي ډرون الوتکې په برید کې د طالبانو د یو مهم مشر ولی الرحمن محسود د وژنې د راپورونو په اړه پاکستاني چارواکو او طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. نن به د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. او ستمشال خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې تیر ماښام د دغه هیواد په مشرقي برخه کې دوه ځانمرګو برید کوونکو د سره صلیب یا ای سی آر سی په دفتر برید وکړ. یو افغان ساتونکی ووژل او ځانونه یې والوزول. افغان ځواکونو د دغه ادارې هغه اووه خارجي کارکوونکي هم ژغورلې دي چې یو بریدګر په ودانۍ کې دننه ایسار کړي وو. د دې پیښې په اړه د جلال آباد د امنیې قومندان حضرت عمر مشرقي وال د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل د سره صلیب اداره د افغان طالبانو په شمول په افغان شخړه کې ښکېلو ټولو خواوو سره ښې اړیکې لري او شاذ و نادر دغه اداره د وسلوالو طالبانو لخوا په نښه شوې ده. راپورونه وایي د پاکستانی طالبانو د مشر مرستیال ولی الرحمن مسعود په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. مشال ریډیو ته د سیمه ایزو او طالبانو سرچینو پرون ویلي دي چې ولی الرحمن چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله محسود مرستیال وو د پرون سهار وختي په چشمه پل کلي کې د بیپیلټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د امریکا حکومت د حکیم الله او ولی الرحمن هر یو په سر د 5 ملیون ډالر انعام یې خیوه. ویل کېږي چې ولی الرحمن مسعود د 2008 کال د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د میریټ هوټل بمی حمله چې له 500 زیات کسان پکې وژل شوی وو اصلي پلان جوړونکی وو. راپورونه وایي د بی پیلټ الوتکې په دې حمله کې د پاکستانی طالبانو د یو بل جګ پوړي قماندان نصیر الدین په ګډون یو شمیر وسلوال هم وژل شوی دي. تر دا مهال نه وسلوالو طالبانو او نه پاکستانی چارواکو په دې صدریز نه دی په ډاګه کړی. د خیبر پختونخوا اسمبلی نوې منتخب غړي وه نن د دغه ایوان د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کوي. په پیښور کې د مشال خبریال وایي چې په اسمبلی کې اکثریتي ګوند تحریک انصاف او د هغوی اتحادي ګوندونو د سپیکر لپاره اسد قیصر او ډیپټي سپیکر لپاره امتیاز شاهد قریشي غوره کړی دی. د دغو امیدوارانو په مقابله کې جمعیت علما اسلام د سپیکر لپاره منور خان او د ډیپټي سپیکر لپاره د مسلم لیگ نواز ډلې ارباب اکبر حیات نامزد کړی دی. د یو او سلی رشتو سوکو په ایوان کې د اکثریتي ګوند تحریک انصاف او د هغوی د اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او قامی وطن ګوند اتاوی غړي دي. د قائد ایوان یا وزیر اعلی انتخاب به د جمعې پورس کیږي او هم په هغه ورځ به د خپل سوکۍ حلف اخلي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي سره په کتنه کې وویل افغانستان د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو د سولې هیلې د پردو د سپیرو هدفونو وسیله شي. ښاغلي کرزی پرون په ارګ کې له جیمز ډابن سره په کتنه کې سولې د افغانستان د ژغورنې یوازینۍ لار وبلله او ټینګار یې وکړ چې سولې باید په بشپړ ډول د افغانانو تر مشرۍ لاندې او د دوی له لوري وشي. سو په نتیجه کې ملي یووالی شو افغانان له هغې طرحې او وحشته وژغورل شي چې پر دوی تپل شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هم وویل چې له خپلو ژمنو سره سم له افغانستان سره د سولې په بهیر کې مرسته کوي. هغه امریکایي سرتیری چې د 14 افغانانو په وجنو تورن دی سلا شوی دی چې د مرګ د سزا نه د بچ کېدو په مخه دغه جرم ومني. په دغه امریکایي سرتیری رابرټ بیل ستور دی چې د تیر کال د مارچ په میاشت کې د کندهار ولایت په یو کلي کې د یوې کورنۍ 14 کسان وجلي ول چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان وو. د بیلز د دفاع یو وکیل وایي چې بیلز به د قصدن قتلونو د دغه تور د ملونو نه پس یو پوځي عدالت ته د سزا لپاره په دې مخه مخامخ کیږي چې هغه ته د عمري قید د سزا نه پس آیا کله هم هغه به د زندان نه په ضمانت د خوشي کولو قابل وي او کنه. د بیلز د دفاع وکیلان دا دلیل وړاندې کوي چې افغانستان ته د تلو نه مخکې بیلز په مغزو کې د زخمونو او د جنګونو نه پس د دماغي فشار سره مخ وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په لبناني وسلوالې ډلې حزب الله غږ کړی چې زر تر زره د شام نه خپل جنګیالي وباسي. د یاد وزارت ویان جینساکي وویل چې دا ډېر خطرناک او ناقابل قبول خبره ده چې حزب الله شام ته خپل جنګیالي لیږلي دي. ښاغلی ساکي زیاته کړه چې په دې نږدې ورځو کې د پولې اخوا په امنیتي پیښو امریکا سختې اندېښنې لري. هغه د تېرې نهې په ورځ د لبناني پوست په یوه چیک پوسته هغه برید هم وغندلو چې پکې درې سرتیري وژل شوي ول. بلخوا د شام وزیر خارجه ولید المعلم وای چې بشار الاسد بلک تر لگا د 2014 کال د ولسمشرۍ تر ټاکنو په واک کې وي او کېدی شي د بلې دورې لپاره هم ولسمشر شي. یو لبناني ټلویزیون د خاغلی معلم دا سرګندونې په داسې حال کې خبرې کړې دي چې د شام قامی ائتلاف یو وار بیا ویلي دي چې هغوی به د ملګرو ملتونو په مرسته د خبرو اترو هغه بهیر کې چې مخه یې په دغه هیواد کې خاله جنګي ختمول دي هله برخه اخلي. که چېرې د دغه هیواد سیاسي لړۍ نه ولسمشر بشار الاسد او د هغه د انتظامیې لوړپوړي چارواکی بالکل شي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. تیر ماښام په جلال آباد ښار کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر دفتر وسلوال برید شوی دی. د دغه ځای د امنیت قومندان د پیښې په اړه وایي هم تیر اور سہار بیا پر شمالی وزیرستان شوی و ڈرون برید کے تحریک طالبان پاکستان دوہم نمبر مشر ولی الرحمان ہو وجل شو. د سیمیزو چارو سیڈن کار د نوموڑی وجنا د یادی وسلوالے ڈلی لپارا یو لویا زائی بولی
دا چې ویل کیږي چې تحریک طالبان پاکستان کې د جیم کسو او دا چې کله د الله مسجد مرشد چې اوس په یا ولی رحمان یا واقعي ملا مسجد نو مشر ټاکل کیږي.
او د افغانستان په خوست ولایت کې تیر ورځ د پښتو ژبې ورځ هو لمانځل شو.
هیله می داده لتا سو ټول ځوانانو چې پښتو ژبه ته لکه څه ډول چې لازمه ده باید کار وکړو. د ژبه ته روشت ورکو مونږ تاسو هم دغه ژبه د مړی ژبه وګرځو د نړۍ ژبه وګرځو.
یو شمیر نور رپورټونه او څو خوږی سندرې هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو په خبرونو کې مو اوریدل چې تیر ورځ په شمالي وزیرستان شوی ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډان ولی الرحمن وجل شوی دی سره د خپل درو نور ملګرو. په دغه اړه زو اسلام آباد ته خپل خبريال احمد الله ته. احمد الله، تاسو ستړي مشي وایو او په دغه پرونی چې کوم ډرون برید شوی دی په دغه اړه د پاکستان خارجه وزارت کوم خبرګون خولې او پاړې مونږ سره لن معلومات مهرباني وکړي شریک کړئ.
ډېره مننه هارون بچا صاحب. څنګه تاسو ویل تیر ورځ د پاکستان خارجه دفتر چې کوم دی هغه د امریکې له خوا شوی جاسوسي الوتکې برید چې کوم هغه په سخت ټکو کې وغندو او وی ویل چې دا بیا د انساني حقوقو او د نړیوال قانون خلاف ورزي ده. د خارجه دفتر له خوا چې کوم خبر پاڼه جاری کړی شوی په هغه کې ویل شوی چې په شمالي وزیرستان کې د امریکې له خوا کوم ډرون برید شوی دی پاکستان مخکې هم دا دریز لرلو چې دا ډرون حمله چې کوم دی د نقصانات زیات دي نه چې فائدې ځکه چې د دې له وجې چې کوم روان جنگ د پاغې باندې بد اغې غورځيږي او په دې بریدونو کې زیاتره چې کوم بې ګناه خلک دي نو هغه مري. او بل دا چې دا حمله چې کوم دا د ملکی سلامتۍ د اصول چې کوم دي اغې او نړیوال قانون په ضد هم دي نو په کار ده چې امریکا په فوري توګه باندې ډرون حمله بند کړي او دا زموږ د خود مختاري خلاف هم دي. نو پاکستان خپل دی چې کوم افاد خارجه دفتر دی خپل بیان کې ویلو چې پاکستان بارها دا دریز لري دا ډرون حمله چې کوم دی تر هغه خلاف جنگ باندې منفي اثرات غورځي لګیا دی او د دې څه فائدې تر اوسه پورې دونه خاص راونه وتلی. نو امریکای له پکار دی چې په دې سیمه کې غواړي چې امن راشي او طالبانو سره صحیح دغه وشي، نو پکار دی چې دا حمله بندې کړی شي. بل خو بچا دا خبر هم کما چې کما دا بریټ شوی او په دې کې د ولی الرحمن د وژنې کوم خبرې کیږي، نو په دې باندې پاکستان کې ځینې څېړونکي چې کوم دي هغه سره زموږ خبرې شوي، نو هغه دا خبره کوي چې کوم طالبانو سره د مذاکراتو خبره وه او په هغه کې ولی الرحمن چې کوم د حکومت لخوا چې کوم مذاکرات کېدل په هغه کې د ولی الرحمن لکه مشر، نو دا هم لکه پاکستان حکومت په دې باندې یو دغه کې مذاکراتي ټیم د طالبانو لخوا نو په هغه کې ولی الرحمن شامل، نو د دې وروسته اوس ګوري چې آیا طالبان د مذاکرات لپاره به څه لار خپلوي، آیا مذاکرات به کوي یا به څه دغه به د مخکې هغه تاکي.
صحیح شو، ډېره مننه کور ودان احمد الله.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدم کوس رازو تاسو ته رپورت اورو. په جلال آباد ښار کې وسلوالو تیر مخام د سره صلیب نړیواله کمیټې پر دفتر برید وکړل چې پکې یو افغان ساتونکو وژل شو او یو تن برسیرن ټپي شو. د افغان امنیتي چارواکو له وینا سره سم دغه حمله د دوه تنو لخوا شوې وه چې یو یې ځان لوزولې او دوهم یې د افغان ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. شاه محمود شینوار پرې له جلال آباد رپورت لري.
د چهارشنبه په مازیګر د جلال آباد په مرکزی ښار کې د سره صلیب په ادارې ځانوژن کې برید وشو چې وروسته جګړه ونښته او څه باندې تر یو ساعت دوام وکړ. د امنی قومندانۍ ویان حضرت حسین مشقیوال وویل چې په دې پیخه کې د سره صلیب د دفتر یو ساتونکی په برید کې وژل شوی. مشقیوال وایي چې دوه تنه ځانوژن کې بریدګر وو چې یو تن یې انتحاري برید کړی او دوی مې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی.
یو نفر چوکیدار بشیر پر احمد شهید شوی دی او یو کسی زخمی شوی دی.
د نوموړي په خبره اوس سیمه په بشپړه توګه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او پلټنې روانې دي. تر اوسه د یادې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو وختي را سره د پیښور نخپل خبريال خالد خان د ټلیفون په لیکو خو د ټلیفون کرخه کته شو. دا وخت را سره بیا د ټلیفون په لیکره خالد خان ستړي مشي او دغلته پرون هم د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د اسمبلی اجلاس شو نو منتخب شو غړو پکې څوګن پورته ک. نن بیا دغلته غونډه کیدون کی د نو څه هدف ته دغه غونډه خالد خان؟
ډیره مننه. بالکل هارون بچا سنگ چې تاسو یې پرون د خیبر پښتونخوا د اسمبلی اړوند باندې غونډه وه چې پکې یو سل او یو ویش غړو د غړیتوب سوګند پورته کړو او نن څنګه چې تاسو خبرو کا د خیبر پښتونخوا نوې کم اسمبلی چې جوړه شوې ده یو لسم مې ټاکنو نه پس نو هغه د پاره د سپیکر او د ډیپټی سپیکر انتخاب کیږي. د سپیکر او ډیپټی سپیکر د پاره پرون د پاکستان تحریک انصاف او د هغه کم اتحاد لکه کامیو تن پاتی جماعت اسلامی او عوامی جمهوریت هغه سره مرسته کوي حکومت کې په دغه اسمبلی کې. نو هغه د خپل اړخه د پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر چې دی اسد کیسر خان دا سپیکر د پاره او بیا د کوات نه د پاکستان تحریک انصاف نو منتخب کم رکن چې دی امتیاز شاهد هغه د ډیپټی سپیکر د پاره. د دې په مقابله کې د اپوزیشن ګوندونو اگر چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دغه د مخالفو ګوندونو شمیره کمه ده، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان دلا، پاکستان مسلم لیگ نواز او بیا د عوامي نشل پارټي او پاکستان پیپل پارټي دغه فلور د دې پوزیشن بنچ یا د مخالف ګوندونو پارټي د تدیش میرا یو سل ور جوړیږي او هغه هم د دغه نن چې کم د سپیکر او ډیپټی سپیکر د لپاره انتخاب کیږي. نو هغه د لپاره د جمعیت العلماء اسلام منور خان د سپیکر د عہدې د لپاره او ارباب اکبر حیات د پاکستان مسلم لیگ نواز غړي دي د ډیپټی سپیکر د لپاره هغه نن چې کم اجلاس شروع شي هغه مړومبه به دغه تاکنه کیږي لکه دغه انتخاب به کیږي. دا هم ویل کیږي چې کیدی شي دغه د مخالفو ګوندونو کوم کاندیدان چې د سپیکر او د سپیکر هغه خپل کاغذونه واپس والی او د پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر خان او بیا امتیاز شاهد بلا مقابله پاسي خو دا مرستو پته لګي چې انتخابات کیږي نو بیا به د پاکستان تحریک انصاف او نور د دې غړي به خپل کاندیدات اوټونه چې رایا چي او بیا د مخالفو ګوندونو کم کندیدان دي نو هغوی په خپل طرف کې خو دغه غونډه به نن 10 بجې پیل کېږي د هغې نه پس به بیا پته لګي ان بچا ته به هم ووایم چې سبا نه به که خیر د خیبر پښتونخوا نوی وزیر اعلی هغه منتخب کېږي او د گورنر په معنی کې د شوکت شوکت الله به د هغه نه سوګند پورته
کړي. صحیح شو. ډېره مننه خالد خان، خوشحاله اوسې.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، راپورونه وايي د تحریک طالبان پاکستان دوهم نمبر مشر ولی الرحمن سره د خپلو درو نور ملګرو 13 ورځ د شمالي وزیرستان پر یوه کلی شوي ډرون بریت کې وژل شوی دی. دا چې نوموړی څوک د یادې وسلوالې ډلې لپاره څومره مهم وو، په اړه له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټور.
مطبوعاتی راپورونو او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا 13 ورځ میراندشاه چشمه کلی کې د تحریک طالبان پاکستان دویم لوی مشر ولی الرحمن سره د درې نورو ملګرو فخر عالم، نصیر الدین او ازبک وسلوال عادل ووژل شو. استخباراتی ادارې چارواکي او په سیمه کې موکې لیدونکو مشال ریډیو ته وویل په دغه برید کې دوه نور وسلوال ژوبل شوي هم دي. دوی وی ولی الرحمن سره د نورو ملګرو هم دغه شپه په یاد کور کې میلمه وو چې د ډرون برید ښکار شو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی اعلی مقاماتو د ولی الرحمن د وژنې لا رسمي تصدیق نه دی کړی، خو استخباراتي ادارې چارواکي او آزادې سرچینې بیا د دې تصدیق کوي. 13 ورځ سیف الله نامی کس چې ځان یې د ولی الرحمن ډرایور ګاڼو مشال ریډیو ته وویل په دغه برید کې د نورو کسانو د وژنې تصدیق کوي، خو د ولی الرحمن د وژنې تردید. امریکا د ولی الرحمن په سر 50 لک ډالر انعام کې خودلې و. ولی الرحمن جنوبی وزیرستان په وچه خوړه سیمه کې د اسمت الله په کور زیږیدلې و او د مسعود قبیلې ذیلي شاخ مانځی مالخیل سره یې تعلق لرلو. نوموړي مذهبي تعلیم په خیبر پختونخوا ټانک او پنجاب ایالت فیصل آباد په یوه اسلامي مدرسه جامعه اسلامیه امدادیه نه ترلاسه کړی و او تر یوې مودې پورې جنوبی وزیرستان کړم سیمه کې په یوه مدرسه کې مدرس هم پاتې شوی و. ولی الرحمن شپږ ورونه لري چې د تحریک طالبان پاکستان په خوانی مشر بیت الله میسود او اوسنی مشر حکیم الله میسود نږدې ملګری شمارل کېده. کال 2009 اگست میاشت کې جنوبی وزیرستان کې بیت الله میسود ځانګړه سیمه کې په ډرون برید کې وژل کېدو وروسته غالب ګومان کېده چې ولی الرحمن د پاکستانی طالبانو مشر وټاکي. نوموړی د خارجي وسلوالو پلوي هم شمارل کېده. ولی الرحمن د بیت الله میسود په دور کې د تنظیم میان او اوس د حکیم الله میسود وروسته د ډلې دویم مهم مشر ګڼلې شو چې د تحریک طالبان پاکستان جنوبی وزیرستان مشر هم و. په روان کال کې ولی الرحمن دویم مهم کمانډان دی چې په قبایلی سیمه کې په ډرون برید کې د راپورونو تر مخه ووژل شو. سیډونکو په نظر کمانډر ولی الرحمن وژنه په داسې حال کې شوه چې په روانو څو ورځو کې اقتدار کې راغلی د پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت طالبانو سره د خبرو اترو ویلي او د طالبانو لاړخه هم د دې هرکلی شوی و. خو د دوی په نظر ډرون بریدونو سره به د وسلوالو او نوې حکومت ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شي.
د مشال ریډیو خبریالو او بلې خواته اوریدونکو د سپینې ماڼۍ بیان وایي چې د پاکستانی طالبانو دغه مهم مشر ولی الرحمن وجل شوی وي دا به د ډلې ته لوی گزار وي. پاکستانی طالبانو تر اوسه نه د منلې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د دوی دغه مشر وجل شوی، خو د پاکستان استخبارات وایي چې ولی الرحمن وجل شوی دی. عصمت څاروان پرې رپورټ لري.
سپین مڼۍ د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستاني طالبانو د دوهم نمبر قومندان د وژل کېدو په اړه د راپورونو له تاییدولو ډډه وکړه. د سپین مڼۍ ویندوی جی کارني وویل که دا راپورونه رښتیا وي د ولی الرحمن وژل کېدا به یاغي ډله له خپل هغه مشره محروم کړي چې په افغانستان کې د سی آی ای په اډې کې د امریکایانو پر خلاف په وحشیانه برید او دغه راست د پاکستان د عامو خلکو او پوځیانو پر خلاف حملو کې لاس لري. جی کارنی دا څرګندونې څو ورځې وروسته لدې وکړې چې ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې د بی پیلوټ الوتکو په پروګرام کې به له زیات شفافیت کار اخیستل کیږي. کارنی وویل د نویو معیارونو یا ټاکل شوي اصولو معنا دا نه ده چې د امریکا حکومت به د هر تیرورستي ضد عملیاتو پر تفصیل له نورو سره خبرې کوي. د پاکستان استخباراتي مامورین وایي د ولی الرحمن مړی له څلور نورو سره چې د چهارشنبې د سهار وختي په حمله کې ووژل شول موندل شوی دی. بی پیلوټ الوتکو د برید په شمالي وزیرستان کې وکړ، خو د پاکستاني طالبانو ویندوی د ولی الرحمن د وژل کېدو خبر رد کړ. متقاعد برید جنرال محمود شاه چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه زیات معلومات لري باور لري چې د ولی الرحمن په شان مشرانو وژل کېدل به طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي.
طالبان دا څرګنده چې د سره څنګه شي او چې دې چې لري په خبرو اترو باندې زیات باید شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او هغه غیر قانوني او د پاکستان د ځکنی بشپړتیا سرغړونه بللی و. ولی الرحمن د بیت الله مسعود په وخت کې د خپل ډلې ویاند، خو اوس له حکیم الله مسعود وروسته د پاکستاني طالبانو تر ټولو مهم قومندان بلل کېده.
اسمت ساروان اوریدونکو، تاسو اوریدل چې د تحریک طالبان پاکستان دوهم نمبر مشر ولی الرحمن تیر ورځ په شمالي وزیرستان شوی یو ډرون برید کې وژل شوی دی. دا چې ولی الرحمن د یادې وسلواله ډلې لپاره څومره ارزښت درلود په اړه زموږ همکار مجید بابر د سیمه ایزو چارو لسیډونکو او خبريال رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
میں تو گماندلہ تحریک طالبان پاکستان نے یہ خبر تصدیق کیا پخوال نے کڑے چ واقع اغمر دے او ممکن نہ چمڑ وی دا تحریک طالبان پاکستان میں ډیر مهم مشر دا سمیل کی گئی چ تحریک طالبان پاکستان کے دے جیم کسو مشر خویا جی مولا مسعود خود دے اس دا سرا بالکل برابر یا مهم کسو دا سے چ کلا بیت اللہ مسعود مرشد چوس پیا ولی رحمان یا واقعی مولا مسعود مشر ٹاکل کی بس دے دے جنوبی وزیرستان تاریخ و دغ جنوبی وزیرستان کے وقت یعنی جوڑ سے مشران جنوبی وزیرستان دی اصلی کزو دے دے ارے مشر ہو ندا بنا ظاہری کی سنا زور و طاقت و سنا مہم کسو اب خصم ادا چون آغا جمیت علماء اسلام فضل الرحمان
شامل ہو سیاسی سے پدیتیر وختونو کې مولانا فضل الرحمان صاحب ویلی د دین علاوه نور سیاسی ګوندونو نواز شریف او عمران خان چې د وسلوالو طالبانو سره به خبرې کوي. آیا د ولی الرحمن دی وجنې سره دغه د خبرو اترو د بهیر به ستاسو په نظر ختم شي او کټ بشي او به زندگی
بالکل دې پات لا وس ډېر څنګه پښتنه وکي ګي او ډېر دې بس په شروع شي او دا په کې رکاوټ هم جوړې دي شي چې دا غي تحریک طالبان پاکستان دوی او مهم کس مرشي او امریکایان په دوه حمله کې وی ملته څنګه چې مخ کې تحریک طالبان پاکستان وویل چې دا دوه حمله چې کیږي مزایل حمله کیږي دا د پاکستان حکومت او د فوج په تعاون باندې کیږي او دې بیا پاکستان کے خپل حملے نور امتیاز کرے دے پاکستان فوج نہ حکومت نہ بدلا رستلا یا امریکی نہ خو بدلا رستلا مشکل ہو امریکی تا یا تاز التا حملہ کا ولی افغانستان کے امریکایانو باندې دیس کول نو هغه بلګ مشکل ولر دی به زیات بیا خپل بدله پاکستان کې راستن دا اوس کې دی شي نور به وینه تیږي نو بیا خبرې کول دغه ته پر بس صحیح ماحول نه جوړیږي او بل دا چې تا ولی رحمان پات لگے مل چې
پاکستانی طالبانو مشران وجل شی آیا دا دغه غورزنګ تا ډیر زیات نقصان دی کنه هغه سره داسې خلک شته چې د دې نور خلکو چې وجل شی د غیزه واخلي
دا خو موږ کتل دي چې کله د دې کسان مرشي مهم کسان کومندانان نو دي فورن دغه په زمانه بل کس وټاکي دي سره کسان نور هم خدا دې چې کس مرشي خو ډیر مهم وي اوس بیت الله مسعود مرشي هغه یې وو سو کخلی صحیح ده چې ملا مسعود مرشي شغل هغه خو بیت الله خو یو بل زیاد دا غی نومو دا غی شورتو و طاقتو دیا تاسو گره چه کاری حسین دی یو کنوندان ملش و غب پات لیوی چه دا استاد فدائین دی دا زن و جن که بردونه چه که دی غی یو استادو اغا ملش و نو دا غی کار اوسم روان دی خو اغا کار اغا طریقه مانده اوسم نکی گسن نچه با غی پا مخ که بوتو اوز دا ولی رمان دیر مهم کسته نو دی دا پا زیمانده بردی بلسو کتا کی
د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم مشر ولی الرحمن په ډرون برید کې د وژل کېدو په اړه مو د سیمه ییزو چارو د څېړنکار رحیم الله یوسفزی مرکه اورېدا چې زموږ همکار مجید بابر ورسره کړې و. اردن کو مشال ریڈیو ته تاسو غوږی په پاکستان کې د ولسم مې انتخابات ورسته د جمهوریت عمل دوهمه مرحله شروع شوې ده. د خیبر پختونخوا او سند سملایو نو منتخب شو غړو پرون سوګند پورته کړ. همداراس په مرکز کې به د کمی سملای غړي د جون په لومړۍ نیټه سوګند پورته کوي. همداراس په مرکز او صوبو کې د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې په مرکز کې به اپوزیشن مشر څوک وي. زموږ همکار ګلیاس په سملایو کې د اپوزیشن ګوندونو د اهمیت او کار پاړه دا رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د جمهوریت عمل په دویم پړاو کې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا او سند اسمبلی نوی منتخب شوی غړو سوګند پورته کړي.
حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اسے نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
په خیبر پختونخوا صوبه کې درې ګوندیز ائتلافي حکومت جوړیږي چې پکې تحریک انصاف، جماعت اسلامي او جمهوریت وطن پارټي شامل دي. په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو ته وزارتونه هم ورکول کیږي. سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د وزیر اعلی سوګند پورته کول وروسته به د نوي وزیرانو ټاکنه د جون په لومړۍ اونۍ کې سرته ورسي. د درې ګوندیز ائتلافي صوبایي حکومت په اړه په پیښور کې سینیئر خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې نوی حکومت به زړوري فیصلې ونه کړی شي.
دا یو داسې حکومت وي چې په دې کې د اختلافات مخې ته راتلو امکانات به زیات وي او متفقه فیصلې کول به آسان نه وي. او د هغه باندې عمل کول څنګه چې صوبې حالات دي، امنیت نشته، وسایل کمې دي، دا یو ډېر لوی دی ته به مشکل پېښېږي، ډېر لوی چیلنج دی. او کسان پکې زیات نه وي، دي هغه تجربه نشته. نو ما په شان باندې دا اوس د دوی امتحان شروع شو، اوس پورې خو دوی خوشحاله کولې، دا به ډېر یو ګران یو مشکل امتحان وي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نواز او د جمعیت العلماء اسلام فیډلی ولس ولس غړی دي. اوس به دا فیصله کیږي چې آیا کوم ګوند به د اپوزیشن مشر انتخاب کیږي. په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د کردار په اړه رحیم الله یوسفزی زیاتوي،
اصل مې د اختلاف چې کوم دی نو هغه فعلاً خو متحد لښکاري دی. اوس پورې لا یو بل سره تاسو اتفاق نه دی کړی چې دی به یو متحده حزب اختلاف دی او د دې به یو مشر. دا خبره هم کیږي چې ممکن دا چې دوه حزب اختلاف مشران جوړ شي، دا به هم یو نوی کار دی. څنګه چې په دې صوبه کې مشر وزیر سینئر وزیر دا هم یو نوی کار شروع شوی. دا څه ښکاري چې فعلاً خو حزب اختلاف چې کوم دی نو هغه هم متحد نه دی او ځکه د دوی آواز به کمزوري وي.
همدارس د چهارشنبه په ورځ د سند اسمبلی 155 غړو سوګند پورته کړو. په سند اسمبلی کې پیپلز ګوند 18 غړي دي او د متحد قومي مومن 10 غړي دي. ام کیو ام ګوند لا تر اوسه پورې فیصله نه ده کړې چې اپوزیشن سره به کینی او که حکومت کې به شاملېږي. د پاکستان قومي اسمبلی غونډه هم د جون په لومړۍ نیټه رابلل شوې ده چې پکې به د اسمبلی غړي سوګند پورته کوي او د سپیکر او د مرستیال سپیکر وروسته بیا به د وزیر اعظم انتخاب کیږي.
د ګلیاز رپورت مو ورو اوریدونکو. اوس سلام پښتونخوا خبرونه ده، نو راځي چې د سرفراز په غږ د دغه نوی سندره وو.
شاعری مې رنگی نشي چې هغه رانا خپاشي، شاعری مې رنگی نشي چې پغرونو کې مش پشي، نورایا داستا کیسه شي چې هغه خفشی، شاعری میں رنگی نشی دستر گورپشی چرا سم لارو دشی چپو غرونو کی میش پشی نورایا داستا کی سشی چی حگارا نخ پشی شایری میں رنگی نشی
اوریدونکو د سرفراز په غږ مو سندره اوریده او نهه نیمې بجې کیدونکې دي. نو راځئ چې د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سوور.
افغان چارواکي وایي چې تیر ماښام د دغه هیواد په مشرقي برخه کې دوه ځانمرګو برید کوونکو د سر صلیبي آی سي په دفتر برید وکړ چې افغان ساتونکي یې ووژلو او ځانونه یې والوزول. افغان ځواکونو د دغه ادارې هغه و خارجي کارکوونکي هم ژغورلي دي چې یو بریدګر په ودانۍ کې درنه ایسار کړی وو. راپورونه وایي د پاکستاني طالبانو د مشر مرستیال ولی الرحمن مسعود په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بېپیلټ هوټل په الوتکې په برید کې د وژل کېدو نه پس تر دا مهال نه وسله والو طالبانو او پاکستانی چارواکو په دې اړه څه دریځ نه دی په ډاګه کړی. د خیبر پختونخوا اسمبلی نوی منتخب غړي بنن د غیوان د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کوي. په پیښور کې د مشال خبریال وایي چې په اسمبلی کې اکثریتي ګوند تحریک انصاف او د هغوی اتحادي ګوندونو د سپیکر لپاره اسد قیصر او ډیپټي سپیکر لپاره امتیاز شاهد پوره کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي سره په کتنه کې وویل افغانستان د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو د سولې هیلې د پردو د سپیرو هدفونو وسیله شي. هغه امریکایي سرتیری چې شپاړس افغانانو په وژنو تورن دی سلا شوی دی چې د مرګ د سزا نه د بچ کېدو په مخه دغه جرم ومني. په دغه امریکایي سرتیری رابرټ بیل ستور دی چې د تیر کال د مارچ په میاشت کې د کندهار ولایت په یو کلي کې د یوې کورنۍ شپاړس کسان وژلي ول چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په لبناني وسلوالې ډلې حزب الله غږ کړی چې زر تر زره دې د شام نه خپل جنګیالي وباسي. د یاد وزارت ویان جین ساکي وویل چې دا ډېره خطرناک او ناقابل قبول خبره ده چې حزب الله شام تخپل جنگیلی لیکلی دی. تاکل شوی چه دناتو امون منشر اندرس فغرات مسین و دا امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دا افغانستان پانا خبری وکلی. دوارا مشران بدراتون که جمعی پورت دا افغانستان دا بحرانو زاکون دا وطلو و پده حیوات که دا دو در سلسم کار رشتو دا پاتی که دونکو بحرانو زاکون پانا بحث وکلی.
لند خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نورو.
نن د انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو دی نیوز او اکسپرس ټریبیون خپل اداري پیښور کې د پولیو ساسکي ورکوونکي زنانه په وجنه لیکلي دي. د کې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي چې د پیښور خار سره نږدې سیمه کې د پولیو ساسکي ورکوونکي زنانو باندې نامعلومه موټر سایکل سپرو ډزې وکړې چې ورسره شرافت پټک مړه او سنبل جوبل شوه. د شرافت مرګ پیښور کې دریم او ملک کې د پولیو ورکرانو لسم کارکوونکي مرګ دی او د دې سمدستي وروستو د صحت نړیوالې ادارې پیښور کې د ساس کو ورکول او درول او وی ویل چې ډیر زربا د نوی تاریخ اعلانو کی. اداریه وایي چې د دې پیښې پلا لا تر دې د ما چا په سر نه دا غستې خو عموما د داسې پیښو ذمہواری د طالبانو ډلې په سر اخلي او د دا قسمه پیښو د لاسا یو شمیر خلکو د ساس کو ورکول نه انکار کړی دی چې ورسره ماشومانو ژوند هم د خطرې سره مخ شوی دی او دوی ته د عمر مازوري لګې دي شي. اداریه اخره کې لیکي چې دا وخت پاکستان د نړۍ په هاغه درې ملکونو کې دی چرته چې د پولیو رنز موجود دی. نو باید چې نوی اتلونکو صوبائی او وفاقی حکومت داسې اقداماتو کی چې ورسره د خ کارکونکو حفاظت یقیني شي او د ملک نه د پولیو رنس په بشپړ توګه ختم شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداریه کې لیکي چې د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلي دي چې د سورلو گاډو کې د غیر قانونه او غیر معیاري سلندرو د چودنې لوجه د سکولونو ماشومانو په ګډون په درزنونو خلک مړه شوې دي او کراتونکو کې داسې پیښې رامخه ته شوې د ذمہوارانو په ضد به د قتل مقدمه درج کولی شي. اداریه لیکي چې پنجاب کې غیر معیاری سلندر استعمالونکو موټرو په ضد کاروایی شروع کړی شوی دی او تر دې دمه پسونو ډرایورانو نه صرف په لکونو روپو جرمانه غستې شوی دی بلکې په درزنونو ډرایوران یې گرفتار کړی او د هغوی خلاف یې مقدمه هم درج کړی دی. خو اداري مخکلي کې چې داسې عارضي کاروایان د دې مسلې مستقل حل نه دی بلکې حکومت لپکار دی چې په هیڅ صورت غیر معیاری سلندر د سورلو په گاډو کې د لګولو اجازه ورنکړي او که هر یو ډرایور یا د گاډي مالک داسې وکړي نو نه صرف گاډي د تیزبد کی بلکې پزید دې مقدمه هم اوچلول شي او د دې سره سره باید چې د غیر معیاري سلندرو په لګولو او درامت کولو هم مکمل بندیز ولګول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کولو لپاره له هغه سمیل حق سره تماس نیولی دی چې ځان د طالبانو روحاني پلار بولي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د بې پیلوټ الوتکو په اړه د امریکایي ولسمشر براک اوباما وینا باید جدي واغستل شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي نواز شریف او د هغه لوړپوړو چارواکو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په داسې حال کې له سختدریځ مذهبي مشر او سیاستوال سمیع الحق سره تماس نیولی دی چې دوی به په راتلونکو څو شپو کې د وزیر اعظم په توګه څوګند پورته کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې مذهبي ګوندونه او د نواز شریف سیاسي حریف عمران خان به هم له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې د هغه ملاتړ وکړي. د داسې خبرو اترو مخالفت کوونکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره تر دې وړاندې هم خبرې اترې شوې دي خو نه یوازې ناکامه شوې وې بلکې طالبانو ته یې نوره حوصله هم ورکړې وه. په 2009 کال کې چې کله وسلوال طالبان په سواد کې خپاره سو نو د هغه وخت حکومت یو تړون ته ورسره ورسید خو طالبانو په هغه دوران کې هم لا نور سیمو ته غزونې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه دا لا هم تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان مضبوط پوځ په دې لړ کې څه دریز لري. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې د سختدریځۍ پر ضد جګړه د پاکستان خپله جګړه ده. پاکستاني پوځ ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره به هغه وخت خبرو اترو ته تیار وي چې وسلوال طالبان وسلې وغورځوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دې وروستۍ وینا په اړه لیکلي دي چې باید دا وینا جدي واخیستل شي. د ورځپاڼې په لیکنه د وینا د پخواني ولسمشر جارج بوش لخوا د تراګری پر ضد نومي جګړې په اړه لسره کتنه وړاندې کړه. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په شمیر کې کمی راغلی دی خو لیبرالان د یوې وژونکې وسیلې په توګه ورته اندېښمن دي. ورځپاڼه لیکي د دې وینا معنا د القاعده او د هغوی د ملګرو پر ضد د یو غیر جګړیز لور پرخوا د تلو وه. ځینې خلک داسې فکر کوي چې القاعده اوس هم په منځنۍ آسیا، شمالي افریقا او نور سیمو کې د ځان د خپرولو په حال کې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د ولسمشر اوباما دا خبره سمه ده چې شایي د ترهګرو خطر به هیڅکله هم په بشپړه توګه له منځه یو نه وړل سي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د دې یادونه په تیره یو میاشت کې د امریکا د بوسټن ښار له بریده او په لندن کې د برتانوي عسکر له واشانه وژنې ښکاري.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په ادارې کې ویل شوی چې د امریکا حکومت له افغان طالبانو سره د خبرو د وړاندیز ملاتړ دی. همدې یادې ورځپاڼې په وینا له پاکستانی طالبانو سره بیا د پاکستان د حکومت خبرې خای کارګری ثابت نشي. دغه لیکنې مهمه برخه له ما هارون بچاوري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په ادارې کې ویل شوی د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د وړاندیز دفاع کړی دی. په لیکنه کې راغلی امریکا له طالب وسلوالو سره د جوړجاړي د خبرو ملاتړ په داسې حال کې کوي چې د تیرې یوې لسیزې د افغانستان په جګړه کې ټریلیونونه ډالر ولګول او خپل ځواکونه یې قرباني کړل. دا په داسې حال کې هم ده چې ټاکل شوي امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ووځي. د لیکنې له مخې د امریکا دننه هم امر اعداده چې امریکا څومره زر چې وي په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ته باید د پای ټکی کیږدي. اداریه د امریکا د خارجه وزیر جان کیری په حواله وایي چې افغان طالبانو سره د امریکا لانجه د اسامه بن لادن پر سروه څوک چې مل شوی دی. اداریه کاږي امریکا ګڼي چې القاعده ته په افغانستان کې ماتې ورکړل شوی او ځکه نو د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې د افغان طالبانو د شریکولو په خبره غور کېدای شي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي سربیره د جان کیری پر خوشبینه دا باید وکتل شي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آیا کوم چوکاټ ټاکل شوی او یا هم په دغه لړ کې کوم شرطونه مخته راوړل شوي. د بیلګې په توګه کومې غټې نقطې دي چې خبرې به پرې کیږي او یا دا چې د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت هم په پام کې نیول شوی او کنه. آیا طالبان به د افغانستان اوسني اساسي قانون منلو ته غاړه ږدي او په سیاست کې د ښځو د ونډې په اړه به کوم دریځ خپلوي؟ آیا طالبان به په کړو وعدو ټینګ پاتې شي او کنه شاته به وغورځوي؟ له دوی سره په خبرو کې به د غیر پښتنو افغان سیاستوالو رول څه وي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه دا چې افغان طالبان بل پاکستاني او هغه سره څه ډول اړیکې ولري. د ورسپانې د ادارې لمخې پاکستان تحریک طالبان د پاکستان آئین نه مني او غواړي د دغه دولت تخته نسکور کړي. اداریا د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ تیرو ناکام شویو خبرو ته اشاره وایي چې په دغه لړ کې نوې پیل شوې هڅې ښایي له ورته یوه برخلیک سره مخامخ شي. په لیکنه کې ویل شوي دا یوه مستقله ستونزه ده چې د پاکستان حکومت به ورسره لاس او ګریوان پاتې شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې مونږ تاسو ته سندره هم درو ورو راځي چې دا وخت د نازی اقبال په غږ د غنی خان د شعرونو. د نازی اقبال په غږمو د غنی خان کلام اوریدونکو له اوس راځو یوې بلې مقالې ته. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې راغلي په پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې روانې د بجلی د نشتوالي ستونزې د دې هیواد نوې جوړیدونکو وزیر اعظم نواز شریف دې ته اړ کړل چې دغه بحران ته یو غمیزه ووایي. د دغه لیکنې تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ڈان ورځپاڼه لیکي د پاکستان راتلونکي نوي وزیر اعظم نواز شریف چې کله په لاهور کې د پاکستان ایټمي طاقت جوړېدو د 15 کلیزې په وخت یوې دستوري ته وینا کوله نو د هیواد په اکثرو برخو کې بجلی نه وه. د سو میاشتو راهیسې روان د بجلی لوډ شیډنګ نواز شریف دې ته تیار کړو چې وایي دا یو غمیزه ده ځکه چې ایټمي طاقت لرونکي هیواد د بجلی یو غټ بحران سره مخ دی. خو نواز شریف د بجلی د بحران د ختمولو په اړه څه ټاکلې موده ورنکړه او خبرداری یې ورکړو چې باید اولس ته امید ونه لري چې نوی منتخب حکومت به په فوري توګه دا مشکل ختم کړي. ډان لیکي هغه وټران او په خاصه توګه چې په پنجاب صوبه کې دي او د وټ پاور کولو یې د نواز شریف پارټي اقتدار ته راوسته د نواز شریف دغه اعلان ته څنګه رد عمل وښيي. ورځپاڼه لیکي د هیواد په اکثرو برخو کې خلکو د 1300 ساعتونو پورې د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاجونه کړي. په میرپور کې ګڼ شمېر مظاهرچیانو له پولیسو سره نښتې کړي او د نواز شریف خپلې پارټۍ هم د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد د احتجاجونو کولو غوښتنه کړې وه. د بجلی د مخ په زیاتېدونکي بحران له وجې نه صرف د خلکو امروزه ژوند اغېزمن شوی بلکې د سره صنعتي پیداوار هم متاثره شوی دی. د بجلی د بحران له وجې په سلګونه کارخانې مجبورن بندې شوي دي او چې کمی چلیږي هم نو د پیداواري صلاحیت نه کمی چلیږي. د دې کارخانو د بندیدو له وجې د ډیرو خلکو روزګار هم ختم شوی دی. د ډان ورځپاڼې په وینا په پاکستان کې د بجلی د بحران تر شا یو شمېر عوامل دي چې پکې بد انتظامی، درغلي او د سرمایه کاری کمی شامل دي. ورځپاڼه لیکي په عین حال کې د بجلی بحران ته په کتو سره دا ممکنه نه ده چې دا مسله به زر هواره شي. نوي حکومت لا پکار ده چې د بجلی د بحران کمولو لپاره په پاور سیکټر کې اصلاحات وکړي او د بجلی جوړولو چې څومره وسایل لري پکار ده چې ټول په کار راولي. ډان لیکي هغه خلک چې د نواز شریف پاټې ته یې په دې وجه وټونه ورکړي چې د بجلی بحران به ختم کړي، هغې به د حکومت کارکردګۍ ډېر د نیستې نصاري.
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
راضی میرزا علی خان په تیرې پی یو روشن فکر سړی
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
تاجي سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
اوریدونکو د سیف دی چلډرن نومې د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې رپورت وایي هغه ماشومان چې د خوراک د کمی له ستونزې سره مخامخ وي په سمه توګه زده کړې نشي کولای. دا چې په ماشومانو کې د خوراک د کمی لاملونه څه دي او په فاټا او خیبر پښتونخوا کې په دې لړ کې کوم ګامونه پورته کړل کیږي، ملیحا امیرزاده یې پاړه تفصیل وړاندې کوي.
د نهه پورز د خبر شوی یو رپورت تر مخه هغه ماشومان چې د غذا د کمی سره مخامخ وي د اسانه جملو په لیک لوست کې ورته مشکلات وي او په دوی کې خو او شاشل فیصد ماشومان په تعلیمي میدان کې وروسته وي. د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن رپورت کې ویل شوی دی چې د خوراک کمی سرنګه د ماشومانو په وده بد اثرات پرې باسلی شي. د فوډ فار تھاټ په نوم رپورت وایي چې یو ماشوم که څومره هم تعلیم ترلاسه کړي سم غذا د نه خوړلو سره د ماشوم د لیک لوست او حساب کتاب په استعداد خراب اثر پرېوزي. په دغه رپورت کې ویل شوی دی چې یو اته کلن ماشوم چې خوراک یې سم نه وي د یو همزولي ماشوم په پرتله چې سم خوراک کوي د غلطي کولو امکان یې زیات وي او اسانه جملې لکه زما سپی خوخیږي نشي لوستلې. په پیښور کې د غذا د کمی د چارو ماهر آئین افریدی په ماشومانو کې د غذا د کمی لاملونه بیانولو سره وایي
هغه د خوراک کې وجه یا د بیماری په حال لکه ډایریل ډیزیز چاته وشي بل موږ وایو ابتدا زموږ مدرسې کله مال لرشتي لکه دا یو سایکل دی چې کله مال لرشت مدرسې هغه ماشومان هم کوس چانس دا سړي چې هغه مال لرشتي آیوډین د کمی په وجه باندې اسپیشلی په برین باندې هغه اثر کوي. ماشومان چې کوم نه آی کیلیو لیول لرننګ ابیلټیز حوالے سروای نه دا خو د آیوډین ډیفیشنسی په کمی په وجه باندې کیږي چې په مالګي کې موږ ته پکاري وټامین اے ډیفیشنسی په وجه باندې په دې باندې غراځي زر کې نه راځي موږ چې ستوای کی دا شپ کور دی. آیرن ډیفیشنسی دا آیرن ډیفیشنسی اسپیشلی دا منټل هغه سره ریټارډیشن سره لینک دي. ماشوم چې کمی انټرست نه لري په آوټر ورلد کې پښتو کې موږ وایو پس کد چې هر کوم ماشوم چې کوم دی موږ په دې ډول موږ وایو چې دا ماشومان چې کوم دي دا زیات چې کوم چې دي نو بس وایي دا جینیټک پرابلم دی. دا جینیټک پرابلم په وجه باندې نه دا هم د مالنیوټریشن په وجه باندې.
آئین افریدی په خبره په پښتني ټولنه کې د ځینو روایتو له امله هم د جینۍ او دالک په خوراک کې فرق کیږي چې یو ماشومه د خوراک د کمی سره مخامخ وي.
خو راځي مخکې په 23 تاریخ باندې یو ریویو کوله د خپل پروګرام او په هغه کې زموږ فایندینګز دا و چې خځې جینکې ماشومان چې کوم دي نو دا مقابله د احکانو چې کوم دي نو دا زیات مال لري. معاشرتي مسلې شته دي چې موږ زیات امپورټنس نرانو ماشومانو ته ورکو جینکو ته چې کوم دي نو موږ وایو چې یاره بس چکور کې سپادې شي نو ریته ورکو جی کنه نو دا غیب وجه باندې دا یو پښتو دی زمونږ او د دې حواله سره دا اوس زمونږ هلي ځلې دا روان دي چې موږ په دې باندې خو لکه کمپریهنسیو یو کوشش شروع کړی دی اسپیشلی د ایجوکیشن
د سیف د چلډرن رپورٹ وایي ټیټ قد لرونکي ماشومان په حساب کتاب او لوست لیک کې 12.5% زیات د غلطي کولو امکان لري. دغه رپورٹ په هند، پیرو، ویتنام او ایتھیوپیا کې په زرګونو ماشومان باندې د تحقیق سره جوړ شوی دی. د خوراک د نړیوال ادارې او چارواکي امجد بادشاہ وای چې د دوی اداره په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې په ماشومانو کې د خوراک د کمی په لړ کې کار کوي.
گلوبل نیوٹریشن چې دا یو اهم رکن دی او دی د مال نیوٹریشن چې یو اهم کمپوننت دی سپلیمنٹری فیډینګ پروګرام هغه سپورټ کوي. په کی پی کی او په فاټا کې بلکې ورال پاکستان سپلیمنٹری فیډینګ پروګرام کم کې چې موږ 6 ټو 59 منتھس ماشومان کم چې ماډوریټ مال نریشت وي هغه په کې موږ انټرول کوو. پریګننت او وومن د چا مواد چې د 21 سانتي میټر نه کم وي موږ انټرول کوو. یا دا ماشومان په دې له موږ یو سپلیمنٹری فوډ ورکاو د 15 ډیز سرکل لپاره هر 15 ډیز بعد د ماشومې راشي نو په دې کې موږ د ویټ وګورو او د دې مواد وګورو هغه ځان سره ریکا دا سیکنډ چې وی دا کنټینیو وي د دوه میاشتو نه واخله د څلورو میاشتو پورې د کمی پورې د کم کمزوري چې کم زموږ سره انډیکیټرز وي چې هغه امپروو شوي نه دي.
د امجد بادشاہ په خبره د خوراک نړیواله اداره ماشومانو ته د خوراک د کمی په لړ کې زیات انرژي لرونکي خوراک یعنی بسکټ هم ورکوي چې دا ډول په یوې کورنۍ کې هغه واړه چې یو ځای خوراک کوي د خوراک کمی پکې رانه شي. د سیف د چلډرن رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی چې هغه ماشومان چې د غذا د کمی سره مخامخ وي په لوی عمر کې 40% کمه ګټه کوي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
زینډیره سخت راوړي تیره هر څه کې
مستر کله مسلسل کلمه ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو خلک وایي حکومت ورسره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وعده کړې وه چې یوټیلیټي سټورونه ورته جوړوي خو د دوی په خبره چې دغه وعده یې تر اوسه نه ده پوره کړې. له اسلام آباد احمد الله پر دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د قبایلی سیمو اولس غوښتنه کوي چې تیر کال ورسره وعده کړې شوې وه چې په سیمه کې به یې یوټیلیټي سټورونه جوړولی شي چې خلک ترې په ارزانه نرخ توکي ترلاسه کړي، خو کال تیرېدو باوجود یوټیلیټي سټورز کارپوریشن خپله دغه وعده پوره نه کړه. د مومن ایجنسی سره تعلق لرونکو محمد جمیل وای
کال مخ کې موږ د ویلو وی جوړو به تر اوسه پورې لا کاروي نه شوی، نو کدا را د جوړ کړو ډیر خبر یا سامان مامان مر د بارزان ملاویږي خو غریب خلک یو او د دې لپاره هیڅ خطر هم نشته لکه دې مندې ته سن وای.
د کورمی ایجنسی سره تعلق لرونکو ګلمنان وای چې خراب حالات لوجه په سیمه کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه د ملک د نورو سیمو په نسبت ډیر زیات دي، نو حکومت ته پکار دي چې په ترجیحي بنیادونو ورلا په سیمه کې یوټیلیټي سټورونه جوړ کړي چې د سیمه غریب ولستری په ارزانه نرخ سامان ترلاسه کړي.
تنظیم یې لا کال مخ کې ویلو چې تاسو ته بندوبست کوو او اوس په رښتیا دی نه مو عرض کوو چې متعدد ټریشونه جوړ شي سامان ارزانه ملي خه ملي مو غریب مزدور کار خلک یو بس متعدد سہولت وی سامان اخیستو.
مشال ریډیو چکلا د یوټیلیټي سټورز کارپوریشن ترجمان ساجد الرحمن نن تپوس وکړو چې یوټیلیټي سټورز ایم ډی تیر کال ویلو چې په وونه ایجنسو کې به یوټیلیټي سټورونه جوړول شي، نو تر اوسه ولې دا سټورونه جوړ نکړي شول؟ په جواب کې نو موړې
کورم ایجنسی نه واخله تر وزیرستان مومند ایجنسی او په دغه رنگ نورو ایجنسو کې مونږ د یوټیلیټي سټورونو په کار لاس پورې کړی دی او مونږ به په هر ایجنسی کې د دریو نه تر څلورو پورې یوټیلیټي سټورونه جوړوو. مونږ ته د ډیر اسماعیل خان بنو کوهاټ پیښور او دیر ریجنل منیجرانو فیزیبلټی رپورټونه را لېږلي دي او د هغې په رڼا کې مونږ په مختلفو ایجنسو کې په یوټیلیټي سټورونو کار شروع کړی دی او تر دې دمه د لسو نه زیات یوټیلیټي سټورونه مونږ په فاټا کې جوړ کړي هم دي او دیتا سامانونه هم لیگو چې خلکو ته اسانتیا ترلاسه شي.
یاد دی وی چې تیر کال د قبایلی سیمو یو پلاوی د صنعتونو او یوټیلیټي سټورونو په خوانی وفاقي وزیر چودري پرویز الهی او یوټیلیټي سټورز کارپوریشن منیجنګ ډایریکټر سره په اسلام آباد کې لیدلی وو. په دغه موقع د یوټیلیټي سټورز ایم ډی راغلی پلاوی ته باور ورکړی وو چې ډیر زر به په وونه ایجنسو کې یوټیلیټي سټورونه خلاص کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور راځو چې موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو، د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر ځوانانو او فرنګیانو د پښتو ژبې ورځ ولمانځله. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، ویناوالو غوښتنه کوله چې باید د پښتو ژبې د پرمختیا لپاره هڅې پراخې شي ترڅو پښتو د ساینس او پرمختللې ټکنالوژۍ ژبه شي. په اړه یې نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت یو شمېر فرهنګیان، د مدني ټولنو فعالان او قومي مشران وایي چې پښتون ټبر باید د خپلې ژبې د پرمختیا لپاره زیار وباسي او کوښښ وکړي چې پښتو په معاصر او اوسني وخت کې د پرمختللې ټکنالوژۍ د کارونې، زده کړې او د معاش د پیدا کولو یوه وسیله شي. د پښتو ژبې د ورځې لمانځغونډه چې د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ځوانانو د ملي جرګې او ځینو نورو مدني بنسټونو په نوښت د لینکن په ښوونیز مرکز کې جوړه شوې وه، یو شمېر قومي مشرانو په دې خواشیني وښوده چې اوسني نسل د پښتو ځینې خري واجونه او دودونه پرې ایښي دي. یو تن قومي مشر شړی منګل وویل چې له ډېری پښتنو د مادیاتو په لچ او حرس کې د پښتنو ښکلي رواجونه پاتې شوي دي. دی پښتانه همت او بیدارتوب ته رابولي.
پخوا پښتو دا وه چې یو سړی به په کلي کام کې غږ وکړه، هغه به مشر ټول وتله، هغه پښتنو به دا نه وایي چې څه خبره ده، چې شی دي او چېرته ډالر دی، چېرته مایپل دی، چېرته وریجې دي او چېرته غوړي دي، چېرته کورمې دي. خپله قرباني بالکل پښتو په دې ژوندی وه. اوس خو چې د پښتنو خبره ته غوږ بند کینن مشر نه لرو چې بیا مشر پیدا شي غاګ ورته وکړي، ابل بیا د خریجان داسه کور کړی دی چې هغه بیا یی چې سشتت ک نشته. زه درې ما چې راځي چې ځندن ډول را واخلو، هغه ځندنه پښتو را واخلو، هغه غیرت را واخلو، هغه نانات را واخلو، ایو غټ حرکت وکړو. دا چې مونږ ته ټول پښتنه یو، دا پښتو دی مونږ ته داسه د لکه مور.
د مدني ټولنې فعال سلطان محمود خیرخوا په دې ورسته یو کې د پښتو ژبه د پرمختیا لپاره د ځوان کهول ادبي او کلتوري هڅې وستایلي او غوښتنه وکړه چې موږ باید پښتو د مړی او نړی شباب وګرځو.
هیله می داد لتا سو ټول ځوانانو چې پښتو ژبه ته لکه څه ډول چې لازمه ده باید کار وکړو، د ژبه ته روشت ورکو. مونږ تاسو هم دغه ژبه د مړی ژبه وګرځو، د نړۍ ژبه وګرځو.
د ملي احساس او رسپانس مسؤل مدیر روان نورزی دا ډول برنامه لیدې خبره چې پښتانه د خپل ژبه د خدمت اصل ته متوجه کیږي اغیزمنې بولی.
د دې لپاره چې پښتو ژبه لا مروج شي، لا علمي شي، پله ژبه لمانځي، ترڅو هغه څوک چې دې اصل ته تر اوسه پورې نه یو متوجه شي، هغه متوجه کی او خپل
د پښتو ژبه د ورځې په توګه لمانځي او د دې لرغونې ژبې د پرمختیا په بیلابیلو لارو چارو خبرې کوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
الله تعالی دې سندري ویونکي دي او کوم فکران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دي، پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار زده، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندري د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي. اورځي اوریدونکو چې د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د عبدالرؤف کنداري په غږ دایو سندره واورو، تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
ناصف ندیم ویالا پخ لگ ولی ولی